بوشموس رسوانجان خراغل است.
ډیره مننه زرغونه منګل دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې په بلجیم کې نن د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. دا هم اوري چې د ولسمشر سلاکار وایي چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره چمتووالی بشپړ شوی او یو سرچینه وایي چې ښایي حکمتیار لومړی ننګرهار ته راشي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت او مهمو مسئلو خبرې کوي. سویډني چارواکو 15 افغان پناه غوښتونکي پر یو هلک د جنسي تیری په تور نیولې دي او د ایران چارواکي وایي چې 50 ایرانی زده کوونکي چې د طالبانو سوریه ته د جنگ لپاره تللي وو او وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت او یو شمېر نورو مهمو مسئلو خبرې کوي. په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال وایي په نننۍ غونډه کې د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او ورسره پلاوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون هیله څرګنده کړه چې په دې غونډه کې به اغیزمنې خبرې وشي.
I hope a very constructive conversation about the importance of NATO.
دوی زیهله لرم چې په زیاتو سیمو کې د ناتو او زمونږ پر تعهد به اغیزمنې خبري وشي. ل افغانستان نه نیولې د تروریسم پر ضد مبارزه او د کډوالو بحران پورې زیات مسایل شته چې موږ په ګډه پر کار کوو. د ناتو اومشي یان ستولتنبرګ روانونه ډاډ ورکړ چې دا تړون بل افغانستان سره ولاړوي او سرګند کړ چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر اداره به هم له افغانستان نه ملاتړ جاري وساتي. په ننګرهار کې د هند پر قونسلګری د حمله په تړونې ول شوې سړی په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان د داعش غړی بللې دی. د دې ولایت ویندوی عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې د سړی په خپل جرم اعتراف وکړ او ویل چې د ډیورن کرښې پورې خواته د افراطي فعالیتونو لپاره یې زده کړې کړې دي. د ښاغلي خوګیانی په وینا دا سړی 43 کلن دی او په خټه د ننګرهار دی. سویډني چارواکو 15 افغان پناه غوښتونکي پر یو هلک د جنسي تیری په تور نیولې دي. پولیس وایي 15 افغانانو یو بل افغان هلک د چړې په تهدید یوې داسې سیمې ته بوله چې ځنګل دی او بیا پرې جنسي تیری کړی دی. دا پیښه د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د سویډن د پلازمینې ستاکهولم په شمال کې د اپسلا په نوم سیمه کې شوې ده. سویډني څارنوال جان سټورمبرګ پرون اسوشیټډ پریس ته وویل چې 15 تیری کوونکي د 1400 کلونو ترمنځ او د پیښې قرباني تر 1500 کلونو عمر لري. د چارنوال په وینا د هلکان تیر کال خپلو کورنیو پرته سویډن ته رسیدلي او هلته د پناه غوښتنه کړې ده. په خوست او پکتیا کې د ښځو پر وړاندې تشدد د تیر کال په مقایسه 1400 کې زیات شوی دی. په جنوب ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلانو پرون ویل چې په دې ولایتونو کې سږکال د ښځو پر ضد د تشدد 215 اتیا پیښې ثبت شوې دي. د ازادي راډیو خبریال د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر د غړي زرمینه شمس په حواله وایي چې په پکتیکا کې هم د ښځو پر ضد تشدد زیات دی خو د امنیت د خرابوالي له امله ارقام نشي راغونډولی. د خوست د ښځو چارو مشرې ملالۍ ولی له مریانو قومي مشرانو او مخورو غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په اړه معلومات خپاره کړي او خلک دې له ښځو سره د ناوړه چلند او ظلم له عواقبو خبر کړي. د ایران د سخدریزو ملیشو خبری سرچینې بسیچ پریس د یو لوړتبه چارواکي په حواله ویلي چې 50 ایرانی زده کوونکي چې داوطلبانه سوریه ته د جنگ لپاره تللي وو وشل شوي دي. د ایران د زده کوونکو بسیچ سازمان مشر داود ګوزری ویلي چې دا زده کوونکي په تېره یو میاشت کې وشل شوي دي. ګوزری د کسانو ته د زیارت ساتونکو خطاب کړی دی. ویلي دي چې په ایران کې زیات شمیر داوطلبان شته چې د سوریه جنگ ته د تګ لپاره چمتو دي. ایران په سوریه کې د بشار اسد رژیم ملاتړ کوي. د ایران حکومت ادعا کوي چې پوځي سلاکاران او داوطلبانان د سوریه د ځواکونو د ملاتړ او هلته د مذهبي اماکنو د ساتنې لپاره ور استوي خو دا ردوي چې پوځیانې جګړې ته لېږلې دي. په همدې حال کې د بشار اسد ځواکونو پرون د حلب ښار په ختیځ کې د نورو 5 سیمو د نیولو خبر ورکړ. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځ کې د مخالفینو او یا په سلو کې سیمې نیولې دي. دې ډلې ویلي چې د اسد ځواکونو د حلب په ختیځ کې د شار په نوم سیمه نیولې چې د رژیم د مخالفو وسلوالو د فعالیت لوی مرکز و او مخالف وسلوال د اسد د ځواکونو پر ضد په دغه سیمه کې غلچکی بریدونه کوي. ناټو تړون او اروپایي اتحادیې پرون د همکارۍ د نوي اثر پیل اعلان وکړ. دوی د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ بهرنۍ کړنلارې او د ناټو په اړه د هغه نظر ته په پام د ګډې همکارۍ پر اجنډا موافقه کړې ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې د خبرو پر مهال د انټرنیټي حملو او معلوماتي جګړې د مخنیوي، د سمندري عملیاتو او د ګاونډیو هیوادونو د امنیت ټینګولو لپاره پر یو پلان هم سلا وکړه. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریک هاموګرینی ویل چې ناټو او اروپایي اتحادیې د همکارۍ یو نوی دور پیل کړ. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په پیل کې ویل کچېرې د ناټو غړي هیوادونه خپل مالي لګښت ورنه کړي، امریکا به د حملې په صورت کې د هغوی دفاع ونه کړي. او د سعودي محکمې پرون 15 تنه ایران ته د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم کړل. دا ښایي د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي کړکیچ زیات کړي. د ریاض محکمې پرون 15 تنه نور له شپږو میاشتو تر 25 کلونو په بند محکوم کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی دا خبر رد کړ چې په سعودي عربستان کې د دوی لپاره جاسوسي کیږي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم په حواله قاسمی ویلي چې داسې اداوې اساس نه لري او د سیاسي هدف لپاره کیږي. په سعودي عربستان کې پر محاکمه شو کسانو تور لګېدلې چې د ایران له استخباراتو سره ارتباط درلود. د سعودي د پوست په اړه معلومات ورسره شریک کړي او په حکومتي کړیو کې د خلکو د جلب او جذب او د سعودي په شیعه میشتو سیمو کې د حکومت ضد احساساتو د زیاتولو هڅه کړې ده. د عفو نړیوال سازمان په یوې اعلامیه کې د دې کسانو محاکمه پر بشري حقونو جدي تیری بلل ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بلجیم پلازمینه بروکسل نن د افغانستان په اړه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د مهمې غونډې کوربه ده. دا هم اوري چې د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک وایي د ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی. په عین حال کې یوې سرچینې چې نوم یې نه دی ښودلی ازادي راډیو ته ویل چې د حکمتیار کورنۍ ننګرهار ته رسېدلې او ښایي خپله هم لومړی ننګرهار ته راشي.
ځینې ولایتونه سره چې کېدلی شي فیصله نهایت به د افغانستان د اسلامي د تنظیم سره وي چې د هغوی امیر په کوم ولایت کې حضور پیدا کوي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. دا هم وایي چې د مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین یو لسمه ورځ د مخدرو موادو پر وړاندې مبارزې ته ځانګړې کړې چې له عملي ښځې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. په ختیځ ولایت نورستان کې چارواکي له ځایي مشرانو غواړي د اسلامي دولت څخه د ریزې ډلې د وسلوالو د نفوس پراخېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي.
مونږ د داعش په خلاف کمپاین په لاره اچولې دي چې مخکې نه خلک د هغوی په مورد کې معلومات ولري او د هغوی په دغه بعضې شعارونو باندې ونه غولېږي.
د ټکنالوژۍ لوی شرکتونه او ټولنیزې آنلاین شبکې وایي د انټرنیټ له شبکې څخه تروریستي مواد پاکول غواړي. د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. د بلجیم مرکز بروکسل نن د افغانستان لپاره د مهمې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې چې د ناټو په مرکز کې ترسره کیږي د ناټو د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د هغو هیوادونو استازي ګډون کوي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې غونډه کې به افغان پلاوی هم برخه ولري. په دې غونډه کې به څه پریکړې وشي؟ موضوع د احمد شیبر په ریپورت کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا خبرې په داسې وخت ترسره کیږي چې په افغانستان کې وضعیت لا هم کړکېچن دی. جان کیری تیر ماښام د بلجیم په مرکز بروکسل کې وویل
الایانس ممبرز ویل آلسو میټ وذ افغان فارن منیسټر ربانی. د ناتو غړي او شریکان به د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره هم غونډه وکړي. دوی په د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پرمختګ پر لارو چارو خبرې وکړي او د دې پر اړتیا به وشخی شي چې د اوشت مهال په مخه پر افغان امنیتي ځواکونو پانګونه په یوه داسې چاپېریال کې زیاته کړي چې لا هم کړکېچن او بې ثباته دی. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم ویلي وو چې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جان نیکولسن او په افغانستان کې د ناتو له ملکي استازي اسماعیل آراماس سره به د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. ستولتنبرګ په ورته وخت کې انتظار دی چې په افغانستان کې به د اصلاحاتو په برخه کې یو راپور په نننۍ غونډه کې ترلاسه کړي. د ناتو عمومي منشي وویل چې دا اصلاحات د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او سوکالۍ لپاره ضروري دي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې په نننۍ غونډه کې به ناتو او شریکان یې له افغانستان سره د ناتو ژمنې نوي کړي. د ناتو عمومي منشي په پولنډ کې د ناتو د مشرانو د غونډې ژمنو ته اشاره کوله. د ناتو مشرانو د جولای په 8 او 9 په ورسا کې ژمنه کړې وه چې د غوڅ ملاتړ ماموریت به تر 2016 کال وروسته ادامه پیدا کړي. له افغان ځواکونو سره به د 2000 کال تر پایه مرستې وکړي او د افغانستان له حکومت سره به اوږدمهاله مشارکت ولري. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان لپاره د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو مهمه غونډه جوړیږي. د ولسمشر اشرف غنی سلاکار او له اسلامي حزب سره د حکومت د سولې د موافقه د تدویق د ګډ کمیشن مشر محمد اکرم خپلواک وایي چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ستنېدو لپاره بشپړه تیاری نیول شوی دی. فرشتي جلال زئی له ښاغلي خپلواک سره په مرکه کې لومړی پوښتنه کړې چې ښاغلی حکمتیار به په ابتدا کې کوم ولایت ته ستنېږي.
افغانستان د اسلامي جمهوریت او د افغانستان د اسلامي حزب د توافقنامې د تطبیق کارونه په چټکۍ سره روان دي او په دې کارونو کې مختلفې برخې دي. یو له هغوی څخه د اسلامي حزب امیر راتګ مسله هم په دې کې شامله ده. تر اوسه پورې په اساسي توګه او دقیقه توګه تثبیت شوی نه ده چې د افغانستان اسلامي حزب امیر به حکومت ولایتونو ولایتو کې یو له ولایتو څخه خپل حضور پیدا کړي او لږ ځای به بیا کابل ته تشریف راوړي. احتمالا ځینې ولایتونه شته چې کېدلی شي فیصله نهایتا به د افغانستان د اسلامي حزب د تنظیم سره وي چې د هغوی امیر په کوم ولایت کې حضور پیدا کوي. تر اوسه پورې موږ پر دقیق اړه نشته. موږ ورته خپله تیاری هم په جنوبي ولایتو کې او هم په مشرقي ولایتو کې کاملا د افغانستان اسلامي جمهوریت آماده ده چې د دوی خیرکلی وکړي او هغه ټول تفصیلات د دوی لپاره آماده
کړي. خپلواک صاحب، دوی وخت چې افغانستان ته دوباره ستنیږي او تاسو وایست چې تاسو تیاری لري چې دوی ته تفصیلات برابر کړي، هدف مو له تفصیلاتو نه څه ده؟ یعنی دوی لپاره څه تیاری ته اړتیا ده؟
خو موږ نه پوهیږو چې د افغانستان اسلامي حزب امیر چیرته موقعیت لري، هغه په د دوی پورې اړه لري. موږ کله چې هغوی خپل حضور پیدا کړي، د هغوی د امنیت لپاره، د هغوی د اوسېدو لپاره هغه ټول امکانات چې لازم وي، هغه د حکومت مکلفیت او مسؤلیت ته چې په درسته او اساسي توګه تنظیم کړي، او له هغه نه وروسته به د افغانستان په پلازمېنه کابل کې هغه ټول رسمي مراسم ورته نیول کېږي او د توافقنامې نهایي برخې به هم انشاءالله ډېر ژر تطبیق.
تاسو ډاډه یاست چې د امنیت به ونیول سي او دوی به په افغانستان کې خوندي وي؟
مطلقا دې کې هېڅ شک نه لرو. مشترک کمیسیون په دې باندې کار کوي. د افغانستان امنیتي ارګانونه د دې لپاره مکمل تیاری لري او په دې اړوند باندې هیڅ ستونزه او مشکل نشته.
د دوی د بندیانو د خوشي کېدو خبره هم سوې وه، تاسو په دې ارتباط باندې څه کار کړی دی؟
د توافقنامې سره سم هغه بندیان چې سیاسي بندیان دي او د اسلامي حزب د تنظیم تر لاندې نیول شوي دي، جنایي او حق العبدي مسایل ونه لري او نور سره رابط ونه لري، د یو بندیانو د دوسیې د مکمل څېړلو نه وروسته به د هغوی ټول لیست جلالتمار جمهور رئیس ته وړاندې کېږي چې هغوی د خلاصون په اړوند امر ورکړي او د عادي افغانانو په توګه به د ټولو حقوقو څخه برخمن وي او یو عادي ژوند به ولري.
خپلواک صاحب، د دوی کورنۍ او بچیان ګرهار ته رسېدلي دي، تاسو د دوی د امنیت لپاره او د دوی د ځای په ځای کېدو لپاره څه وکړل؟
تر اوسه پورې خو د دوی کورنۍ او بچان لږ ځای پورې زه خبر یم. موږ ته تر اوسه پورې هغه نه ده راکړی که مراد مو د انجینر سر حکمتیار د زوی څخه وي، هغه په همدې کمیسیون کې ده او هغه په کابل کې اوسي، مګر شخصا د کورنۍ نور غړي تروسو پورې مونږ ته په دقیقه توګه دوی نه دی ویلي، او زه فکر نه کوم چې تروسو به دوی راغلي وي کابل
د امنیت او د دوی د ژوند د تامین لپاره. تاسې څومره بودیجه د حکومت څخه دې ته بېله کړې ده؟
دا عادي بودیجه ده، داسې خاص فوق العاده هغه نه لري. د ژوند امنیت د هر فرد نظر په یو شرایطو په حالاتو باندې ایجابوي، او د هغوی کاملا مسؤلیت د امنیتي ارګانونه ده چې په هر سیمه کښې دی اوسي د هغوی امنیت تعمین کړي چې هغوی مطلقا په هغوی پورې لري کومه ستونزه نه شته، او نور د عادي ژوند لپاره لکه د نورو جهادي رهبرانو مشرانو د افغانستان په هر ګوټ کښې وغواړي خصوصا په کابل کښې به هغه ټول تحصیلات ورته آماده وي.
تاسې ولې دی کابل ته نه راولي؟ لکه ولې مو په کابل کښې درته ترتیبات نه دي نیولي؟ ولې مو نور ولایتونه تر نظر لاندې نیولي؟
ټول ترتیبات دوی ته په کابل کښې نیول شوي دي، مګر د یو موقت وخت لپاره به کېدی شي د دوی د خپلو پلانو مطابق یو د افغانستان له ولایت څخه خپل حضور ولري، او بیا به له هغې ځایه کابل ته راځي، او بیا به په کابل کښې دلته د نورو مشرانو غوندې خپل سیاسي فعالیت او خپل راتلونکي ژوند ته دوام ورکوي.
د ګلبدین حکمتیار د راتګ او دا چې آیا کوم ولایت ته به لومړی راشي، په دې اړه مو د ولسمشر د سلاکار محمد اکرم خپلواک څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. او اوس له نوریا سنوري اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه طالبان ښایي اوربند وکړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې مخه ونیسي. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، طالبان ښایي د افغانستان له دولت سره محدود اوربند وکړي تر څو د جګړې ښکیل اړخونه وکولی شي چې د هغو لویو ګواښونو د مخنیوي لپاره پر عملیاتو تمرکز وکړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش متوجه کړي دي. دا خبره د طالبانو یو شمېر هغو قمندانانو چې د طالبانو د مشرتابه په داخلي بحثونو کې ګډون کړی و کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د اوربند دغه وړاندیز چې تر اوسه نهایي تایید شوی نه دی، د طالبانو له لوري چې په افغانستان کې د داعش په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ځان ویني وروستی سیاسي نوښت دی. هغې ډلې چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د خراسان په نوم خلافت اعلان کړی، د فعالیت لمنې نورو لکه زابل او غزنی ولایتونو ته هم غځولې، او په کابل کې بیا څانګو په دې وروستیو کې خونړۍ حملې ترسره کړې دي. وار اند راکس خبرونې افغانستان به د ترامپ د ادارې د بهرنۍ پالیسۍ لومړنی بحران وي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، ډېرې جګړې او جیوپولیتیک اختلافات په منظم ډول د خبرونو سرټکې جوړوي، او ښایي د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ انتقالي ټیم هم د بهرنۍ پالیسۍ په ډېرو دغو موضوعاتو تمرکز کړی وي. خو تر ټولو مهمه موضوع چې ښایي د ترامپ د ادارې د بهرنۍ پالیسۍ رښتینی لومړنی بحران وي، هغه د افغانستان جګړه ده. د خبرونې په وینا دا هغه جګړه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ټول انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې په بحثونو کې هیڅکله هم راپورته نه شوه. وارن راکس خبرونه لیکي، افغانستان د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده چې تر اوسه د متحدو ایالتونو او د دې هیواد د ناتو د نورو متحدینو شاوخوا 15,000 سرتیري په دې هیواد کې حضور لري. افغانستان هغه ځای دی چې د خبرونې په وینا متحدو ایالتونو تیر کال یوازې پر امنیتي مرستندویو معمولیت شاوخوا 3,600 میلیون ډالر لګولي، او ولسمشر باراک اوباما یې هم دې ته اړ کړی و چې خپلو ځواکونو ته واک ورکړي چې په اغېزمن ډول ستراتیژیکو اهدافو ته د رسېدو لپاره لا زیات بمونه وغورځوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین یولسمه ورځ د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې ته ځانګړې کړې چې له امله یې ښځې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې وزارت مسؤلان وایي په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان په مخدره موادو روږد دي چې 2.9 مېرمنې دي. سباون کاکړ په رپورټ لري.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي افغان مېرمنې سربېره پر دې چې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي، مخدره مواد هم دوی ته سرخوږی دي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري د سېشنبې په ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د مخدره توکو د له منځه وړلو په اړه د مدني ټولنو او مېرمنو په ګډه ناسته کې وویل چې په مخدره موادو د 1,05,000 روږدو مېرمنو شمېر د اندېښنې وړ دی.
نسبت گستردگی معزلی که در جامعه
افغانی دوای په افغانی ټولنه کې دغه ناوړه پدیدې څخه زیاتره وخت میرمنې او ماشومان رنځوري د شمیرو لمخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان په مخدره موادو روږدي چې له 1 میلیون څخه ډیر ځوانان دي چې نجونې هم پکې شامل دي او چې د ټول شمیرې څخه 2.9% یې میرمنې دي
2.9% خانما هستند.
اغلې نظر وایي چې مخدره توکي په افغانستان کې بازار نه لري او په هغه هیوادونو کې چې زیاتره خلک یې له نشه یي توکو څخه ګټه اخلي باید له افغانستان سره د مخدره موادو د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت مینه جمیله افغانی وایي په ځینو مواردو کې په مخدره موادو روږده کېدل له ماشومتوبه پیلېږي، ځکه چې یو شمېر میندې د خپلو ماشومانو د ارامولو لپاره دوی ته مخدره مواد ورکوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د بشري حقونو، مدني ټولنو او د ښځو چارو کمیسیون غړی مسعوده کروخي وایي چې په مخدره موادو روږده کسان یوازې ځان نه بلکې میلیونونه کورنۍ هم پرانځخته کوي.
مواد مخدر است که
زن روادار میکنه دوای مخدر موادی چی یوش میشزی ناوڑا کارنو او فحشا تارباسی همداشن لناری نو روز رو سر هم میرمنی زن منی دی که چی رو گورو پا مخدر موادو در روز دی یو کس لعمل طول کرنی رنزوری اغلی که روخی وای چی پا مخدر موادو زیادتر روز دی کسان لعیران سخرازی در شوزو پاوراندی در توتری خوالی در مخنوی در دغش پار سورزنی کمپاین هدف پا طولنه او ادارو که در شوزو پاوراندی د تاوتریخوالی مخنیوی دی. د شوز چار وزارت وای چی په دې برخه کې یو لړ میکانیزمونه په کار اچولي چې په پلي کېدو سره به د شوز پاوراندی تاوتریخوالی کم شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان په ختیځ ولایت نورستان کې چارواکي له ځایي مشرانو غواړي چې د اسلامي دولت په نامه څخه دریځې ډلې یا داعش د وسلوالو د نفوذ د پراخېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دا خبره په داسې حال کې ده چې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو په هوایي او مځکنیو عملیاتو کې سخت دریځې تیت پرک شوي او د نویو پناهځایونو په لټه کې دي. ملالۍ بشیر پر رپورټ برابر کړی دی.
د نورستان والی وایي داعش ډله غواړي په ننګرهار کې له فعالیت وروسته په نورستان کې فعالیت پیل کړي او د دې ډلې د فعالیت د مخنیوي لپاره د نورستان په ټولو سیمو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی دی. ښاغلی حافظ عبدالقیوم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
موږ د داعش په خلاف یو کمپاین په لاره اچولې دي چې مخکې خلک د هغوی په مورد کې معلومات ولري او د هغوی په دغه بعضې شعارونو باندې ونه غولېږي. نو د دې دپاره مو همیشه د قومي مشرانو، علما کرامو غونډو ته، په ولسوالیو کې، په نورو محافلو کې، په دینی موعظو کې دې مسایلو ته ځای ورکړی دی چې ولسونه باید د هغوی په مورد کې قوي او کافي معلومات ولري.
ښاغلی حافظ عبدالقیوم له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې داعش په نابه بره له نامعلومه ځای نه راځي چې په وسلو سنبال راسي او حمله وکړي، بلکې تر هغه مخکې به د خپل ځان لپاره د ځای پیدا کولو په خاطر کمپاینونه کوي او هڅې به کوي چې په کلیو او محلاتو کې خپل ملاتړي ومومي. دی وایي دا کمپاین به د دغه کارونو د مخنیوي په مقصد پلی وي. دی وایي چې ډاډه دی د نورستان ولسونه له حکومت سره ولاړ دي او داسې خلکو ته به د نورستان په خاوره کې ځای ورنه کړي. په دې اړه چې آیا ولسي پاڅونونه او داسې ورته کمپاینونه څومره په بریالیتوب عملي کېدای سي او آیا حکومت به تر پایه د ځایي خلکو ملاتړ وکړي چې هغوی د داعش نفوذ ته نی ووایي، په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو استازي ډاکټر پروین نورستانی وایي د دې اقدام هرکلی کوي، ځکه داسې هڅې به د ولسونو او حکومت ترمنځ واټن کم کړي او پر حکومت به د خلکو باور زیات سي. که ولایتي چارواکي له خلکو سره همکار و اوسي، خلک کولای سي اعتماد ولري او د همدې اعتماد له مخې هغوی کولای سي له مخالفینو سره په ډاډه زړه جګړه هم وکړي. په داسې حال کې که حکومتي ملاتړ نه وي، هغوی به په څه مبارزه وکړي؟ په تش لاس نه سي کولای. که مرکزي او محلي حکومت له دوی سره مستقیمه رابطه ولري، دا اقدام به ښې پایلې ولري. خو دا وایي چې له بده مرغه تیر کال په وایګل ولسوالۍ کې خلک دې ته تیار سول چې د سخت دریځو پر وړاندې ولسي پاڅون وکړي. حکومت ورسره ژمنه وکړه خو پر خپله ژمنه ونه درید او دا موضوع په ټوله سیمه کې خپره سوه او هغوی له مخالفتونو سره مخامخ سول او ننګرهار ته کډه سول. د نورستان والی وایي چې په نورستان کې اوس مهال داعش حضور نه لري او دا یو معلوماتي کمپاین دی. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې چارواکي بیره لري چې مذهبي روابط شایي په نورستان کې ځینې خلک وهڅوي چې له داعش سره د خوندي ځای او خړو مرسته وکړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د نورستان په وانا ولسوالۍ کې ډیری اوسیدونکي سلفي مذهبي دي چې وهابي مذهب ته ورته مفکوره ده، خو طالبان د سني مذهب د حنفي مکتب پلوي کوي. د نورستان والی وایي چې دغه حکومتي کمپاین د داعش د احتمالي حضور د مخنیوي لپاره پلی سوی دی چې خلکو ته معلومات ورکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ډیری اوسیدونکو چارواکو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به هیڅکله جنګیالیو ته په خپلو سیمو او کورونو کې ځای ورنه کړي، ځکه دا به د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو مخ د دوی سیمو ته واړوي چې په جګړه کې به ملکیان هم تلفات ورکوي.
تاسو اوریدل چې د نورستان چارواکي غواړي چې په دې سیمه کې د داعش د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي لپاره له خلکو مرسته وغواړي او په دې اړه یو کمپاین هم پیل کړی دی. د ټکنالوژۍ لوی شرکتونو ټولنیزې آنلاین شبکې وایي د انټرنیټ له شبکې څخه تروریستي مواد پاکول غواړي. د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او مایکروسافټ شرکتونو ویلي چې د یو شریک ډیټابیس پر رامنځته کولو به تروریستي مواد تشخیص او د انټرنیټ له نړیوال جال څخه پاکړي. اجمل ان پر رپورټ برابر کړی.
د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب آنلاین ټولنیزو شبکو او د ټکنالوژۍ یو ستر شرکت مایکروسافټ وایي خپلو کې په ګډه یو مرکزی ډیټابیس جوړوي چې ورسره به په چټکه توګه په دې شبکو کې د ترهګرۍ لپاره د تبلیغاتو مواد موندل کیږي او له ټولنیزو شبکو به پاکیږي. په دې وروستیو کې آنلاین ټولنیزې شبکې د داعش د وسلوالې ډلې په شمول د ترهګرو ډلو لپاره د استخدام په یوې پیاوړې وسیلې بدلې شوې. داعش ته دې شبکو دا زمینه برابره کړې چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خپلو خپرونو له لارې ملاتړي پیدا کړي او خلک سخت دریځ ته وهڅوي. په عین حال کې افغان وسلوال طالبان هم د خپلو فعالیتونو او نظریو د خپراوي لپاره په پراخه توګه له آنلاین ټولنیزو شبکو کار اخلي. په دې وروستیو کې د امریکا او اروپا په شمول د نړۍ په ځینو برخو کې له یو لړ بریدونو وروسته د ټکنالوژۍ پر ځینو شرکتونو د لویدیځو هیوادونو لخوا فشار زیات شو څو له انټرنیټ څخه د تروریستي تبلیغاتو د پاکولو په برخه کې ډیر کارونه ترسره کړي. دا مهال د فیسبوک او یوټیوب ټولنیزو شبکو په اوتوماتیک توګه د سختریزو ډلو لخوا د خبرو شوو مطالبو د پاکولو کار پیل کړی. مایکروسافټ شرکت په 2009 کال کې د یو ورته ډیټابیس او ځینو ځانګړو پروګرامونو په مټ له انټرنیټ څخه د ماشومانو د پورنوګرافۍ د لری کولو پر ضد کمپاین پیل کړ. د ټکنالوژۍ د شرکتونو ترمنځ د نوي شریک ډیټابیس پر رامنځته کولو سره به د آنلاین نړۍ د سترې کمپنۍ وتوانېږي چې د ځانګړې ټکنالوژۍ په مرسته تروریستي تبلیغاتي معلومات زر تر زره کشف او له منځه یوسي، همدارنګه به هغه اکاونټونه چې دا ډول تبلیغات خپروي وتړي. دا روان میلادي کال د فبروري له میاشتې تر اگست میاشتې پورې د ټویټر ټولنیزې شبکې د 215 کسانو اکاونټونه تړلي او د دې شبکې د حق کارپوهانو شمیر زیات کړی چې د سختریزو لخوا خبر شوي مطالب ارزوي. د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او مایکروسافټ ترمنځ دا شریک ډیټابیس په راتلونکي میلادي کال کې کار پیل کړي او کېدای شي د ټکنالوژۍ د نړۍ نور شرکتونه هم ورسره یوځای شي.
خبری است. د اکثرو بی پیلوټ الوتکو یا درونونو وشتل نه یوازې اسانه کار نه دی بلکې خطرناک هم دی، خو امریکایي او استرالیایي څېړونکو یو نوی اختراع کړی دی. دوی د درون د بی خطره وشتلو لپاره یو وسله جوړه کړې ده. درون باید له نسبتا نږدې واټنه وویشتل شي او که چاودیدونکي مواد پکې وي د هغو ویشتونکو ته سخت خطر لري. د درون شل په نوم کمپنۍ درون ګن یا د بی پیلوټ الوتکې ماشین ګن جوړ کړی چې له لیرې واټنه د درون سیګنالونه له فعالیته غورځوي. دا وسله درون نه ویچاړوي بلکې مجبوروي یې چې یا په مځکه کښینی یا خپل اصلي ځای ته بیرته وګرځي. د درون ګن په وسیله د بی پیلوټ الوتکې د خاوند یا لارښود موقعیت هم څرګندېږي. دا وسله نږدې 6 کیلو وزن لري او سره له دې چې سپکه وسله نه ګڼل کېږي خو یو تن یې په اسانه وړلی شي. همداراز دا وسله کومې ځانګړې مسلکي زده کړې ته اړتیا نه لري، په تېره بیا د امنیتي چارو کارکوونکي په اسانه استعمالولی شي.
دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي، خو اوس په موکړې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت او یو شمېر نورو مهمو مسئلو خبرې کوي. په ننګرهار کې د هند پر قونسلګرۍ د حملې په تړاو نیول شوي سړي اعتراف کړی چې داعش ته کار کوي او د پولې اغاړه یې پوځي روزنه ترلاسه کړې ده. سویډنی چارواکو پنځه افغان پناه غوښتونکي پر یو وړوکی افغان هلک د جنسي تیري په تور نیولي دي. په خوست او پکتیا کې د ښځو پر وړاندې سږکال د تشدد په پیښو کې شپاړس په سلو کې زیاتوالی راغلی دی. د ایران د سخت دریځو ملیشو خبري سرچینې بسیج پریس د یو لوړ رتبه چارواکي په حواله ویلي چې 50 ایراني زده کوونکي چې د طالبانو سوریې ته د جنگ لپاره تللي وو په تیره یوه میاشت کې وچل شوي دي. په همدې حال کې د سوریې حکومت وایي ځواکونو یې پرون د حلب ښار په ختیځ کې نورې 15 سیمې نیولې دي. او ناټو تړون او اروپا اتحادیه پرون د همکارۍ د نوي اثر پیل اعلان کړ. د انصاف پلاټه کې او ازادي او اوریدونکو دوړ اونس پروګرامونه د خبرونې په پاتې برخه کې وره.
د انصاف پلاټه کې
یوې چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. دا د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مې د کابل ښار د وایسل آباد د سیمې د یو اوسیدونکي ممتاز ستونزه راخسته ده. د وای 15 کال کېږي چې د برېښنا په تمه ده، خو سیمه ته تر اوسه هم برېښنا نه در رسیدلې. دا به هم واورې چې برېښنا شرکت په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
تاسو څنګه د کوم ځای نن تماس نیولې؟ زما
نوم ممتاز دی، د کابل ولایت برشناکوت څخه تاسو بڑی کې
د کوم سینه د خبرې کړي؟
برشناکوت 400 ساحه کې دی، وای سلامات.
ها ها، ستاسو ستونزه څه ده؟
برک نه برشنا هم نه سدلتا، ډیر مونږ پښنادونه کړي دي خو څوک کومه خاصه توجه پرې باندې نه ده کړي، او مونږ غواړو چې دې ساحه کې مرسته وشي. مشران چې دي هر څوک چې دي زموږ هغه غاوري بس دلته برښنا راسي بخښه سي لکه مونږ د مشکلاتونو ته راحت شو.
په دې منطقه کې چې ستاسو کور دی دلته به نور څو کور نه وي؟
سلور زره کورونه دي، سلور زره.
یو هم برق نه لري؟
یو هم برق نه لري.
برښنا شرکت ته تاسو تللی یاست یا ریزیم کړی؟
تللی یاست او ریزیم کړی یو، او خو څوک مونږ حق نه اوري، وایي واده واده خلک ورکوي خو نور نه پويګم چې دا ولې اجرات نه کوي. په دې باندې مونږ وویل چې صبر وکړه، د ازادۍ ته ور ټلیفون وکړو چې دا خلک مونږ سره مشرانو چې اوري یا څوک چې اوري ویری بخښ مسولیت لري مونږ مشکلات حل کړي.
څومره وخت کیږي چې تاسو برېښنا نه لري؟
تقریبا 15 کال کیږي.
د دې نه مخکې خو
د دې نه مخکې وو یو سیستم وو، یو پای تر یو تقریبا یو کال دوه کال نور بیا ختم شو، دا مسلې ختم شو، نور اوس نه سره برېښنا نشته.
نو د برېښنا شرکت نه به څوک راغلي دغه منطقه به سروي کړي؟
او برېښنا خلک راغله دغه منطقه وسره ولا وکټله نفوس شماري وکوي دا دومره دغه وکړو کتابچه متابچه ځان تر لست نه دغه وکړو نور کوم السلام علیکم اجرات سوق نه راکړ تر اوسه.
دا ستاسو منطقي شاوخوا کې چې نور کورونه دی او همسایه منطقي دی هغه برېښنا لري؟
هغه لکه مونږ په شرق په خواته کې پنشریانو جماعت ویل کېږي هغه خوان چې دی لکه خلک برق برښنا نه لري هغه همداسې په همدې سات کې برابر دي.
ستاسو غوښتنه اوسه د حکومت نه؟
مونږ غوښتنه مونږ د مشرانو دا دي چې باید مونږ ته برښنا ور دغه کې او خلک ستونزه مشکلات حل کړي. مونږ پېښنهاد دا دي چې مونږ برښنا باید جوړ کړي.
ستاسو سیمې ته د برښنا ستنې را رسولي کنه؟
برښنا پای را رسیدلې دي خو تر اوسه لاین نو دغه اجرات په نه رسوي.
ستاسو مشکل په دې سکه څومره دي؟
ډېر مشکل دی. داسې فکر وکړه ډېر غلط دي. اقتصادي مشکلات هم درته څوک نشي کولی چې جنراتور چالانه کړي یا روزانه مخکې ویسي یا شپې درس وایي ورځې یو خپل کار مخکې ویسي. خو ډېر یعنی تاسو فکر وکړه 80% زموږ خلک داسې په مشکلات کې اخته دي.
تاسو خو به یو وکیل هم لرئ؟ دغه وکیل هڅه نه کوي ته په تلاش نه کوي چې دا برېښنا تېره شي تاسو ته؟
وکیل صاحب راځي خلک په مخ کې درېږي وایي زه مشکلات حل کوم دا کوم دا کوم خو اغیزی تر لوړو مقامو ته رسېږي خو اجرات نه کېږي. 15 کال وشو.
تاسو ویل چې په دغه سیمه کې تقریبا 4000 کورونه اوسېږي. داسې کوم کور خو نشته چې هغه برېښنا ولري؟
نه 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 داسې کوم کور نشته چې په دې 4000 کورونه چې کوم کور وي برېښنا د دولت نه رسمي رسمان برېښنا ولري. نه ټول خپل یا سولر بند کړی دي جنراتور لري یا یو کوچا دوه کوڅه غونسوي دي چې یو جنراتور ځان ته جوړ کړی دی. بس
ستاسو ستونزه به ورسو د برېښنا شرکت ته به ورسو.
مننه ډیره مننه.
د انصاف پلټکه
د ممتاز ستونزه مو د برېښنا شرکت له بیان محترم وحید الله توحیدی سره شریک کړه. جناب توحیدی صاحب د چلستون سیمه ته نږدې یو سیمه ده د برېښنا کوټ په نامه. دوی وایي چې موږ 4000 کور یو د 15 کال کېږي چې موږ د برېښنا په تمه یو خو تر اوسه برېښنا نه ده اخیستې. دغه پروسیجر د برېښنا د ورکول څنګه دی؟
چې داسې کور وي چا ته برېښنا ونه لري هر هغه سیمه چې په واصل آباد اکل شاوخوا اگر رسمي کورونه چې دي یا هم غیر پلاني کورونه ټول ته برېښنا ځي. مګر یوازې یوه برخه ده چې دغه 100 کلو کې هغه ځای غصب شوی چې هغه د افغانستان برېښنا شرکت جایداد دی او په هغې باندې موږ څو ځلې د امنیتي ارګانونو ډېر کورونه او ډېر ځایونه موږ هم بېرته د امنیتي ارګانونو په مټ خرابې کړي دي او دوباره بېرته هغوی جوړ شوي دي. خلاصه هم چې هلته زموږ توسعوي پلان شته تر څو هلته د برېښنا د انکشاف لپاره نور سټېشنونه جوړ شي. خو متاسفانه یوه ساحه هلته د خلکو لخوا غصب شوې او کورونه یې ورباندې جوړ کړي چې موږ هغه خلکو ته او یا هغه کورونو ته د اول نه ویلي چې موږ د کورونه نړوو. که دغه ورور په هغه ساحه کې کور وي نو فلهذا دغه ساحه ته موږ برېښنا نه شو ورکولی. ول دا زموږ په جایدادونو باندې په شکل د غیر قانوني کورې جوړ کړي او دا ساحه مې وي فکر نه کوم چې داسې ساحه وي چې 4000 کورې وي برېښنا نه ورکړي.
که دوی چېرې ثابت کړي چې دغه ځمکه دوی نه ده غصب کړې او دولتي ځمکه نه ده بیا ورته پلان شته؟
بالکل بالکل د دوی حق دی. دوی د خپل درخواست د کابل برېښنا ریاست ته تشریف یوسي او د ضرورت وخت کې ما ته هم زنګ وایي چې د کابل برېښنا محترم رئیس سره وغږیږم تر څو د دغه خلکو او د بزرګو ستونزو ستونزې حل کړي. که هغه هغه موضوع وي نو فعلا لپاره متاسف یو تر څو چې دغه موضوع یو حقوقي فیصله وشي.
دوی خو وایي چې موږ څو ځله مراجعه کړې ده.
دوی به مراجعه کړې وي خو فکر نه کوم چې د کابل په منځ کې داسې 4000 کورونا ځای وي او هغه برېښنا ونه لري. تاسو شاهد یاست چې د کابل لرې پرتو ولسوالۍ ته مناسب برېښنا رسولي تر کلکانه تر مستعید پورې برېښنا لري. نو څنګه د برېښنا کوټ په څنګ کې یو د سرو زرو کورونو فاملی وي او هغوی ته برېښنا ورنه کړی شي نو حتمن داسې کومه خبره شته چې په دې برخه کې هغوی باید وضاحت وکړي. دا خبره په محکمه کې هم ده او پولیس هم په جریان کې دي او زه هم په جریان کې ده. خو زموږ تقریبا د 1 کال او 1 کال مخکې د سټېشن ځمکه ده درته
امنیتي ارګانونو اقدام نه کړی
او څه اقدامات کړی دي. هلته موږ خپل پوښتنې نور مسؤول دي مخنیوي مو کړی دي خو هغه ساحه کې چې دوی ثابت کړی دي دغه خبره وشو حقوقي برخه نیولې ده. زموږ یو نماینده دغه موضوع مخته
کدا تاسو ته مراجعه وکړي سم رسته ورسره کولای شي.
دقیقا که آیانان که دوی زموږ په جایدادونو کې دوی کورونه نه وي نو طبیعي ده چې پلان به ونیول شي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دیونه د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لارې قانوني وي مونږ ته ووایئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادۍ اوریدونکو د خبرونې مینوالو زفرې بازاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو هرکلی کوم. دا دی بیا ستاسو د راغلو پیغامونو څخه مو د ځینو اوریدونکو شکایتونه او وړاندیزونه راخیستي دي او ستاسو سره شریکوو. د خبرونې په لړ کې به د هغو کډوالو پر ستونزو د چارواکو څرګندونې واورئ چې د پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راغلي او سرپناه نه لري. خو تر هغه دمخه به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې په دې وروستیو کې د ولسمشر اشرف غني لخوا د اقتصادي پروژو د عملي کېدو اقدامات استایل دی. لدوی به وورو.
سلام علیکم رورا، زه ډیر خوشاله یم چې د کونی بندر افتتاح وشو. د موږ ټول هیري به په سر ورسیږي او ان شاء الله لس کاله د څلور کاله درې کاله چې سختي په افغانانو ده دا به آینده ولري او لس کاله پنځه لس کاله چې موږ تیر کړو هغه به آینده ونه لري او دغه بندر به د پاکستان غاښ ماتونکی جواب وي چې دا پرانستل شو او د پاکستان هیلې به له خاورو سره خاورې شي. وسلام، ډېره مننه له اشرف غني نه.
السلام علیکم، زه عبدالله عادل د کندهار ولایت ارغسان د ولسوالۍ سره ستاسو سره دا پیغام چیږم. ما و ولسمشر اشرف غني ته د دغه کومو کارو چې دي دا ډېر د عوامو او د افغانستان د ملت لپاره په ګټه کې خصیصاتي دی همیش بریالی او سروړی لري، لکه کوم د شابهار بندر چې پرانیستی او دغه د ترکمنستان کومه د ریل پټۍ چې پرانیسته او دا زموږ و نورو کوم همسایه ګاونډي ملکونه چې دي لکه پاکستان او دغو ته ډېر شکست دی. ښایي تاسو دته نور هم وسو توفیق ورکړي چې د چین او د نورو ملکونو سره هم دغسې لارې جوړې کړي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. تل دې دی کامیاب وي په دغسې کارو چې انشاءالله ښایي تاسو هم کامیاب کړي. د خدای په امان، السلام علیکم.
السلام علیکم، محمد غیاث د لوګر ولایت د اوري ولسوالۍ څخه دا پیغام ازادي راځي. ته پیغام د نشریدو په اله جلال اطناب جمهور رئیس محمد اشرف غني د هندستان د مرشد په ښار کې کوم پیغام نړیوالو ته لاړی او د افغانستان د خلکو د استازیتوب په توګه چې هغه وویل چې پاکستان 500 میلیارد ډالر چې افغانستان سره مرسته کوي او هغوی دا اعلان په بروکسل کې کړی و مونږ ته د منلو وړ نه ده. دوی د خپله خاوره په خپل سینه د ترخګرو ځالې او جرح وباسي او موږ ولسمشر غني څخه مننه کوو چې د دې دغه مرسته رد کړه. پاکستان ته پترګنده چې څوک ځواب ووایي او د نړیوال د ټولنې مخې پاکستان ته بیا وراړه او پاکستان د منځوي کېدو لور روان ده او د ولسمشر غني له پالیسۍ او له سیاست څخه یو جهان مننه کوم او ضرور بیا غواړم چې جلال اطناب جمهور رئیس په همدې په خپلې تیاری ته دمار کړي او د نړیوالو او د هغه هېوادونو چې شپه کې هېوادونه دي په پاکستان کې کومه غونډه کېدله او له هغې ته سپي نظر وکړو. همدغه سیاست ته زه ګډ نظر وایم، ښایسته نظر وایم او زه بیا هم له ولسمشر غني څخه مننه کوم او ټول افغانانو ته مې پیغام ده چې د ولسمشر غني تر شا ودرېږي او ولسمشر غني ملاتړ وکړي د پیغام د نشرېدو په خلاف.
السلام علیکم، میں نقیب اللہ من رائے ولایت میں آزادی ریڈیو کارکون کو اور ادین کو سلام رسو بعض السلام عرضدار چزما پیغام لازمی نشر کی سنگ کی ولسم شیر ہندوستان کی دا آسیا زرپ کانفرانس کی دا خبر وکڑا کہ پاکستان چکم 300 ملین ڈالر منگ سر حکومت کی آغادی دا طالبان دا زپلو دا پاراو کی استعمال کی او دا دا ولسم شیر پیغام دا طول دا اولس آواز دے او په دې کې د ولس مخ کې هم ویلي چې دا کوم چې حکومت پاکستان کوي دا حکومتونه دي نه کوي بلکې دا حکومتونه دي ځان سره وساتي. مونږ کدي طالبان نورېږي، مونږ کدي طالبان نه رالېږي. دا عوام ولس ډېر کړېدلې ځورېدلې دی، نور دې دا په قلاره پرېږدي. مونږ دې امدادونه تېري په چې که مونږ ته د ورورولۍ او د زړهخوږۍ احساس دې کېږي نو مونږ کدي طالبان نه رالېږي. والسلام.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته د ډاکټر محمد اشرف غنی پیغام موږ ټول افغانانو ډېر خوښ وو. پاکستان ته څنګه موږ دا پیغام مو وایي چې زه ساسې د مرسته نه غواړم په افغانستان کې او صلح غواړم او د صلح لپاره کې خبرې وکړلې.
و مریدل چې یو شمیر دوستان د ولسمشر اشرف غنی د اقتصادي پروژو او هم په هند کې د آسیا د زړه هیوادونو په غونډه کې د پاکستان په اړه د ولسمشر د دریځ ستاینه وکړه. البته د یادونې ده چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې دا پروګرام ستاسو دوستانو د راغلو نظرونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي. اوس په همدې کډوالو ستونزې واورو. لکه چې تاسو ته معلومه ده، نن سبا په افغانستان کې د کډوالو ستونزه ډیره لویه ده او په زرهاو کورنۍ یا له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راغلي او یا هم په کور دننه د جګړو له کبله بې ځای سوي دي چې د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. د دوی تر ټولو عمده ستونزه سرپناه ده. ځینې کډوال حتی ګیلې کوي چې حکومت د دوی د سره د مرستې توان نه لري، نو ولې هغوی ته د بېرته راتګ بلنه ورکوي؟ راځي نور ګیلې په خپله د دوی څخه واورو.
السلام علیکم. سردار ولی افغان د خانشین د ولسوالۍ ولایت هلمند څخه خبره کوم. اشرف غنی احمد زیدی دا غیر ځواني وکړي د مدیرو نمرې په هلمند ولایت کې تنظیم او شروع کړي. د خواران در بدره دي د ګلو سر همساتو په شپې او سبا کې نن شپې څخه حمید کرزي تقریبا دیارلس دولس کاله بچي وکړل. نو شین لري چې موجود ته ودی اعلانونه کوي چې راځي افغانستان تر اوسه افغانستان کې څه څه ګټه شته. افغانستان یې کومه فائده شته؟ ته چې هغه د تسلل پر 2004 کال کې راغلی نور نمرې مو سمې کړې شوی. نو دا مسلمانان چې راځي در بدل خاص په سره چې چا پر پټي واري د چا پر سر باندې واري چې شپې وکي نیو نه پرېږدي. هغه به وایي ته پلان یې هغه به وایي ته پلان یې هغه به وایي ته پلان یې سرپناه ځایونه خو دې ورکړي. دا مهرباني خو دې وکړي. خو دوه کاله دا چې کابینې وو د وزیر د شو د بدره کوله سمانی دي. نو دا چې ځواني وکړي نو دا د مجرو نمرې ورته ځي چې دا د هلمند ولایت اعلان خو دې وکړي. خو بچا سره د خارڅه قدرت کیږي هر څه په واسه کیږي. نو ولې داسې نه کیږي؟
زمانم رحمت الله ده د کونړ ولایت اوسیدونکو ما تقریبا یو کال کیږي چې دا غزینه واپس رالو. پولیسو د لاسه تنګ شیو، خاص نادم لرل، خپل ملک ته رالو. کدل ته زمونږ حق نه ای، مونږ د افغانستان نه ای. به دې مونږ ته وای چې تاسو وزید افغانستان نه، او کچیر ته افغانان نو به دې مونږ ته زیاره کی چې مونږه اوسی ګولتا کاغه په ننګرهار کې په کونړ کې کپارځه کې او صرف مونږ ته په خپل غې کې یو زیاره کې چې لکه مونږ ته اوسی ګو. کونړ کې خزمه کې نشته ده. کونړ والا وای چې مونږ سره خزمه کې نشته ده، او د ننګرهار والا وای چې تاسو ستاسو حق مونږ سره نشته ده. تاسو لاړ شئ کونړ ته، په کونړ کې به تاسو خزمه کې درکې. نو په دغه وجه باندې لکه مشکلات زیاتې دلته کرای کورونه دي، کله ویوزي کله، نو لکه دلته مشکلات سره مخامخ پیدا کیږي. نه ول د کرای کور چې پیدا شي نو هغه به ډیر به حد زیاتې روپی.
اوس چې ژمی را روان دی نو ډېری کډوال شکایتونه کوي چې تر ټولو ډېر یوې سرپنا ته اړتیا لري څو د ژمي له یخه پکښې پناسي. دا چې د دغو کډوالو لپاره حکومت کومې مرستې کوي، د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاحکار حافظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. فرشتې جلالزي ورڅخه د دغو ستونزو په اړه د افغان حکومت د مرستو په اړه پوښتنه کړې ده.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري، او موږ داسې کومه بودیجه نه لرو چې مستقیما له بې ځایه شوو سره مرسته وکړو. موږ له تېرو څو میاشتو راهیسې له خپلو هغه بین المللي همکارانو سره کار کوو. موږ د ژمي دپاره د بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستو لپاره یو پلان جوړ کړ. مرستندویه ادارو لکه یو این ایچ آر، ډبلیو سي او نورې ادارې موږ سره ژمنه وکړه چې موږ به له بې ځایه شوو کورنیو نه یو سره د ژمي لپاره مرستې وکړو. د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې دوی سره مرستې کوي. د سروې ټیمونه کار کوي په بېلابېلو ولایتونو کې. د دې تر څنګ مهمه مسله دا ده چې موږ د دوی د مجدد ادغام پر پروګرام باندې کار کوو. په داسې یو پروګرام باندې کار کوو چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. خو دې لپاره میلیونونه ډالر بودیجې ته اړتیا شته. کافي بودیجه نه لرو. نو هغه څه چې اړتیا ده هغه څه مرستې هم نه دي شوي.
دغه چې د جګړې له امله خلک بې کوره شوي دي، پر دې سربېره هغه کسان چې له پاکستانه د ستنېدو په حال کې دي، نو تاسو ته دغه ستونزه څومره زیاته کړې ده ستاسو په نظر؟
دا د حکومت لپاره یو ستونزه ده. د نن په هیواد کې یو میلیون څخه ډېر کسان بې ځایه شوي. د کال پیل څخه تر اوسه پورې شپږ لک او لس زرو څخه ډېر کسان یوازې له پاکستان څخه هېواد ته راستانه شوي، چې په مجموع کې له پاکستان او ایران څخه نږدې یو میلیون کسان هېواد ته راستانه شوي. یو میلیون دا یو میلیون هم دننه په هېواد کې بې ځایه شوي. نو دوی دپاره کافي بودیجې او امکاناتو ته اړتیا ده. خو په دې وروستیو کې سل میلیونه افغانۍ افغان حکومت له پاکستان څخه راستنېدونکو کډوالو سره د مرستو دپاره ځانګړې کړي. خو اوس هغه افغانان چې هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري او هېواد ته راستنېږي، د کورنۍ له هر غړي سره یې د حکومت د بودیجې څخه د 3350 افغانیو مرسته کېږي. د دې تر څنګ هغه کډوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد لري او هېواد ته راستنېږي، ټولو سره یو یونیسیار د کورنۍ له هر غړي سره یې د 300 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کوي. مونږ یو څه پروګرامونه لرو. په کابل او ننګرهار کې 50,000 نمرې په نظر کې نیول شوي. دغه کسان چې هېواد ته راستنېږي، که هره کورنۍ مستحقه وي، هغه ته بیا یوه یوه نمره ځمکه هم ورکوو.
د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاکار حافظ میاخیل څرګندونه مو اوریدلې. خدای دې وکړي چې ټولې کړې ژمنې پر ځای سي او د ژمي په دې سړو کې د ټولو کډوالو ستونزې هوارې سي. نور پیغامونه ته ورځو چې دوستانو راستولې دي، په ګډه به واورو.
السلام علیکم. سلام و احترام انا تاسو ته او د نړیوالو ټول کارکونکو اوریدونکو دا یا خلک سره په سره خیم له خاص کونړه او روجا زمو پیغام باید نشر شي. د خاص کونړه کې شکر الحمدلله ډېر ښه امنیت دی او دا کار په پیغام دي کوم چې زه په خاص کونړه کې چې څنګه احترام دې شکل خو خو به سي دا په څنګه شي نو او لاړ شي تاسو او بازی مریض چې چې عاجل وینو مرکز ته پټه کې لساور کې یا څنګه او بس موږ دا پیغام دی د ولسمشر څخه خاص فون کې د شپې لخوا هغه د ډاکټرانو کوم دغه چیرې دغه وساري او وی ګوري چې څنګه کار کوي کني کوي پس دا پیغام یې خدای چې نشو شي.
بله السلام علیکم. عبد الله د علم ویله ته خبرې کوم د نارسرای څخه دغه د شیش څخه چې ووځي بیا تر درایې پورې دغه پوسته ټوله دغه فارمټ ځان ته پیسې غواړي. دغه مو خصوصا د هلمند والي ته مو دغه پیغام ارزو امید چې دغه پسې را ووځي. د دغه ځای دا ټوله خلې کښېنولي، بل شی نه دي. کبار ووینم دوی پیسې ځینې غواړي، دغسې که خالي رخشوان ووینم یې ځینې غواړي. ما په قرآن دوه بار جیا په بار بار کړې وه د دغه سه و عراق 1500 کال داري پیغام یې دغه دی چې دغه پیسې دغه خلک وادي صاحب سرا و زیر سړی دغه ته وایي چې دا پیسې ما اخر. سلام
علیکم. ازادي سلام نور سید کدی وایي د پاکستان څخه طالبانو مشران ته جوړو جنه ورشي ورور کښلا په دغه ته الله ته ظالم دی الله ته قرار دی دی کوټ ته واسه ورور په لمو شوک دغه میدان شو کی په دغه لا کوټ ګرځي ظالم پټي الله ته دی دا خوش خبره دی وای او دا علم ته د دې دغه واغ وخت سو دا خوش خبره کی پاکستان خوش خبره کی د دې دغه سازت نه چی ور دي چې کښلا په دغه ورور کښیان الله ته روزي ما په خپل سر ویل دی دی ویني ما نو یان الله ته دی نو ول مشران الله ته دی خاص وخت او کښلا دغه لا کی دی دا د اسلام په افغانستان کې دی دا خو ځان خلاص کی په دې خو خالي خبره کی ما چې افغانستان خپل مخزمه کی ما دا خو هیڅ د خپل تمام دې ته وایي چې د پاکستان دې ورو دې خبرې د سره په وزن نه شي. والسلام علیکم.
سلام علیکم. زه عرفان الله د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکی یم. فقط زموږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې محلي پولیس نن سبا په افغانستان کې دومره وخت نه لري او چې دوی ته یو زمینه مسایله کړي چې دوی کولی شي د اردو سره په هم سنګر کې وجنګېږي، کمانډو سره وجنګېږي، هر رقم وخته حاضر او آماده دي. فقط زمونږ دولت نه دا غوښتنه ده چې محلي سربازان څه رول ور باندې ولوبوي. مخه ته مخشه.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاځي عرب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د افغانستان جمهوري اسلامي دولت نه احترامانه خواهش کوم چې افغانستان نه د ملان سردین کور نه جوړوي. ملان سردین دا مطلب چې موږ د پاکستان چې زمونږ د سر د مال دشمن دی. تقریبا 2430 کیلومتره بارډر سرحد ورسره لرو. سرحدیانو تشکیل دی زیات کی بارډر دی مکان کی داخل کی خلک نه پازابوي. هر قدم په قدم چک پوینټونه دی او ملان سردین کور دی او رای خونه سرحدونه ورته خلاص دي. مردار دی خونه اړوي، زخمیان دی خونه اړوي، هلته علاج کوي، بمونه هغې خونه را اړوي او سارے نا پرشان دے پتورخان کم دا سے جاسوسان کی نوئی دی چھ سکینر خراب کرے دے ہر مدیر تا عیسائی اخبار ور کرے دے کہ دا سکینر تا سے جوڑ گو نو تا سے بم اسرائیل دے تا زراوم ویزا و پاسپورٹ متیار دی بلے دنیا تا ملے گم نو دا رکم جاسوسان بیت پا سرحدو کی دا رکم مهم پوستو کی زائی پا زائی نشی نو چھ عیسائی پا ہر بخش کی زمانگ رانا نوزی نمانگ حکومت سمانا زمانگ امنیتی ملی سمانا زمانگ استخبارات سمانا زمانگ پاو سمانا نو خدا خدا دولت مساسی او شرکت شو پا هر بارڈر کی پا هر سرحد کی دی دل سے خلق وفادار خلق او گماری پو وزیفو باندی چی دا عیسائی تکار و نکی ملت تکار و کی سکینری خراب کرده دی اس اندوی جاسوسان خراب کرده دی چه خراب که پنجابیان خو پسیرا نقل خوانده دی جاسوسان کی نولی دی دلار بزوری کی نولی دی سکینری خراب کرده چه که جورد نیشت سکینر جور کی کی داشی لریم کی دولت نمی ترامان خواهیس که او چی دا کور جور کی او از آدیر انو نوانی لیمانه نکوم از ما پیغامون بار بار خواره که ترسو دولت لوالپورو ما سیلون تا از ما آقا گوره سیگی خدای فهمم
تولو کار کهون کتا از خانجان خون که اول فلامون اولان کهون پیز فلاما از ما پیغام در فواید آمی یا خیروالی تا متوجه ده ترکونه تول جمپون د کړي دي هر څوک دکان اچي د خپل ګټو لپاره اخر به دې نه زینه جوړ شي لطفا د مهرباني له مخې دا جمپونه ټول لره کې دا زما پیغام له چارواکو ته ورسوي والسلام
السلام علیکم زه له غورک ولسوالۍ څخه خبرې کوم موږ په غورک ولسوالۍ کې مخدراتي شبکه کرمه کې او غیر مخدراتي شبکه هغه مشهور مشنام شنجن یو غوړه موږ تاسو ته غوښتنې د هیله د چې بشو ډېر خاص څه کوي دا موږ ستونزې د ښار د کار د تاسو موږ ستونزې چاته ورسو شبکه کرمه کې په هیله ورو چې دا موږ ستونزې چاته ورسو تاسو یو شبکه کرمه کې موږ د ورته شي په وخت کې د نوان د سړي خبرو سره کار کوي چې په غورک ولسوالۍ کې شي خاجه کرمه کې سلام علیکم
سلام زباله بابا دې ما ټول دا زوی راځي کار د غسم سلام کو م زه دا له باندې خبرې کوم تاسو څه راځي چې دې د طالبان دې څه سلام نه کوي له خلکو څه په زور کوي اخي او د سیارستي دا باید هم راځي او ټول اوسې دا مشکول افغانان په دا خوشحالي شمه مشکول ده ما دا هغه پیغام دا باید نشه چې ډېر ژر نشه دا هغه ویل واردول چې دا هغه پیغام نشه چې
وعلیکم
السلام وروره ستا پیغام دا خپور کړ خو تاسو نه دی ویلي چې په سنگین ولسوالۍ کې په ځانګړي ډول کمې مرستې ته خلک عجل اړتیا لري دا ټولو ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې مشکلات شته او خلک مرستو ته اړتیا لري نور شبه دا وي چې تاسو په ځانګړي ډول وویل چې خلک څه غواړي او موږ به په راتلونکي پروګرامونو کې هم ستاسو او هم د نورو دوستانو پیغامونه راواخلو او د حکومتي چارواکو سره به یې شریکو د اوسنۍ خپرونې وخت هم دومره و تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5